په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې بل یو ساعته پښتو خبرونه کې موزه فریبا ظاهر قربان يم. د تخار پر درقد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تیر شپې بریت او نتایج د دې خبرونې د سر موضوع ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي دغه ولسوالۍ ژر تر ژره بیرته له طالبانو څخه ونیسي. دغه ورځ به د دوشنبې ورځې د زلزلې له کبله زیانمنو کسانو ته د مرستو رسولو په اړه تازه حال در سره شریکو چې له ځینو بهرنیو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه سوې او د سولې د عالي شورا د هڅو مهم خبر و چې د نوي تشکیل په اړه کوي. د ټول به وروسته واورئ. لومړی خبرونو ته ورځو. په نړیوالو خبرونو کې چې د روسیې د پاوز لوی څارنوالۍ په سوریه کې د خپلې یوه قراردادي مامور د مړینې په اړه څېړنې پیل کړې او د انټرنیټ د ازادۍ رپورټ وایي چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادي محدوده سوې ده. تر دې د مخه به له ناجیه سپۍ څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه واورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان چارواکي وایي چې د زلزلې له امله ځپل شویو کورنیو ته له بهر څخه مرستې غواړي. د سولې عالي شورا وایي تر هغې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا رامنځته نشي په هیواد کې د سولې ټینګښت امکان نه لري. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي. د خبرونو تفصیل. بیړنیو پیښو ته د رسیدګي په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د زلزلې له امله ځپل شویو کورنیو ته له بهر څخه مرستې غواړي. وایس برمک نن د ولسي جرګې په ناسته کې وویل چې هند او ترکیه هیوادونو ته د اړو کسانو لست لیږل کیږي تر څو خپلې مرستې ولیږي. ښاغلی برمک وویل چې دا مهال د دوی ولایتي ټیمونو اړو کورنیو ته د مرستو د ویشلو لړۍ پیل کړې. د نوموړي په وینا د دوشنبې ورځې زلزلې له وجې 115 کسان وژل شوي او 1556 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر هغې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا رامنځته نشي په هیواد کې د سولې ټینګښت امکان نه لري. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د خبرې نن په کابل کې هغې غونډې ته وکړې چې د سولې د راتلونکي په اړه جوړه شوې وه. ښاغلي مجاهد همدارنګه وویل د سولې د عالي شورا د غړیو ترمنځ د یوې واحد نظریې نه موجودیت د سولې هڅو د بې نتیجې پاتې کېدو یو علت شمیرل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله تلاش میس و هدف ما میس که هر چه زودتر دشمن در این ساحه میس شکست بخورد و کمیشن ان شاء الله پیش بینی ما میست.
د تخار د درقد ولسوالۍ تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د تخار د امنیه قمندانې ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې څلور سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شول. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د تېرې ورځې راهیسې په دې عملیاتو کې د داعش درې وسلوال نیولي دي. نوموړي وویل چې په نیول شویو کې یو افغان او دوه تنه پاکستانیان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلزې څخه اورئ.
د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر وایي چې په سوریه کې د دې لپاره پوځي هوایي عملیات پیل کړي چې د اسلامي دولت وسلوال د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې خپلو کورونو ته لستنېدو منسي. د دې ادارې مشر الکساندر بورتنیکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د څه باندې سلو هیوادونو وسلوال اوس مهال په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش په لیکو کې جګړه کوي او په هغو سیمو کې او په هغوی کې د روسیه، ګرجستان، اوکراین او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لس ډلې شامل دي. بورتنیکوف وویل چې په وروستیو میاشتو کې د حزب التحریر او د داعش یو شمیر ځالې په مسکو کې هم موندل شوي او تخریب شوي دي. د روسیې د لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پېښېدلی سي، ځکه داعش او طالبان په سیمه کې له جنایتکارو ډلو سره یو ځای کېږي څو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره وباسي. د روسیې چارواکي د کامنولت خپلواکو غړو ته سپارښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره ګامونه اوچت کړي او په خپلو پولو کې د امنیت ټینګولو لپاره هڅو ته لومړیتوب ورکړي. روسي چارواکو په دې هیواد کې لټولو بهرنیو سفارتونو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د غربي مطبوعاتو له مبالغې ډکو رپورټونو په اړه چې وایي په سوریه کې د روسیې په هوایي پوځي کمپاین کې ملکي خلک وژل شوي دي اسناد راغونډ کړي. روسي حکومت نن د زیات شمیر غربي هیوادونو او د ترکیې، سعودي عربستان او د ناټو سرچینو ته خبر ورکړی دی چې دوی دي دا سیاسنه درغون کړی چې په هغه کې څرګند سي چې د په سوریه کې د روسیې په پوځي عملیاتو کې د ملکی طرفاتو خبر حقیقت لري. په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي احمد شهید ویلي چې په تیر یو لسیزه کې په ایران کې د اعدامونو شمیر په ډیره چټکۍ لوړ شوی دی. شهید ویلي چې ایران د مخدره موادو پر قاچاقونکو د بندیز په ترڅ کې شایي سش کال زر تنه اعدام کړي. احمد شهید پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل ایران د نړۍ د هر بل هیواد په پرتله زیات اعدامونه کوي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي څارونکي ویلي په ایران کې زیات اعدامونه پر نړیوالو قوانینو تیری کوي ځکه د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې پر اعدام بندیز دی او د هغو مجرمینو اعدامول چې له تشدد سره ارتباط نه لري یا عمر تر تلو سکلنو کم وي د نړیوالو قوانینو مخالف کار دی. د انټرنیټ د ازادۍ فریډم آن د نت رپورټ وایي چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادي محدوده شوې ده. دا رپورټ په نړۍ کې د ازادۍ د څارنې د ادارې فریډم هاوس له لوري خپور شوی دی. د غیر دولتي ادارې چې مقالې په امریکا کې دی وایي چې په 2015 میلادي کال پنځم کال و چې په پرلپسې ډول د انټرنیټ ازادي محدوده شوه او د هغو حکومتونو شمیر زیات شو چې پر معلوماتو چې خلکو ته یې ګټه رسیږي بندیز لګوي. د انټرنیټي سایټونو څارنه یې زیاته کړې او شخصي انټرنیټي سایټونه یې بند کړي دي. د روسیې د پاوځ لوی څارنوالۍ په سوریه کې د خپل یو قراردادي مامور د مړینې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د لوی څارنوالۍ خبر پاڼه چې نن خبره سوي وایي چې په ابتدایي څېړنو کې تایید شوی چې د روسیې د دفاع وزارت دا رپورټ سم دی چې وایي دغه قراردادي د خپلو کورنیو ستونزو له امله ځان وژلی دی. د روسیې چاپ نووایا غازیتا نن وویل چې په سوریه کې د مړ شوي مامور کورنۍ غوښتنه کړې چې د هغه د جسد خپلواکي طبي څېړنې وشي. دغه مامور کو د کورنۍ غړو ویلي چې یو ورځ مخکې له هغه سره ټلیفوني خبرې کړې وې. هغه خوشاله وو او په دې کې شک لري چې هغه به ځان وژلی وي. او د چک جمهوریت یو پیژندل شوی سندرغاړی کارل ګوت د زړه د حملې له امله په روغتون کې بستر شوی دی. کارل ګوت شپږاویا کلن او د پخوانۍ چکسلواکیا په خلکو کې ډیر منلی سندرغاړی دی. دی په پخوانۍ چکسلواکیا کې لږ تر لږه نه دېرش واره د خلکو تر ټولو غوره سندرغاړی ټاکل شوی دی. دا کارل ګوت د سندرو لومړی البوم په مخکنی شوروي اتحاد کې خپور شوی و او 4.5 میلیونه کاپیګانې یې د سترګو په رپ کې خرڅ شوي و. ویل کېږي چې د کارل ګوت د سندرو 100 میلیونه البومونه تر اوسه پلورل شوي دي. د چک جمهوریت پرایم ټلویزیون خبر ورکړی چې کارل ګوت تیره شپه د زړه عملیات کړی دی. ګوت خپل ټول کنسرتونه او مرکې د خپل روغتیایي وضعیت په خاطر لغوه کړي دي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ تفصیل زموږ پر پاڼه هم وګورئ په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. دوستانو وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب لرو. د تخار ولایت در قد ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویدلې ده. خود کورنیو چارو وزارت د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د چمتووالي خبره کوي. د پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایي د زلزله ځپلو سیمو سره د بهرنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي او په همدې هدف له ځینو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه هم شوې ده.
یک مکتوب یادداشت از سفارت خارجه از سفارت ترکیه، یک مکتوب علاوه لیست زمینی مواد کمکی که ما نیازمندی ها داریم برای هندوستان، برای دو کشور معلوم میشه از طریق وزارت خارجه و سفارتاشان اونا هم آمادگی بودن نشان بدن کمک کنن.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې خبرو د لاشه مؤثریت لپاره د شورا د تشکیل نوي کولو ته اړتیا ده.
یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی. داسې عناصر باید د سولې د علي شورا په چوکاټ کې راشي، قلبا د سولې غوښتونکي وي.
د خبرونه په دوه منیمای کې د اساسي او بشري حقوقونو او د مخکښو شوزو دوه نیس پروګرامونه هم لرو او که وخت نور راپورونه هم در تخبرو اوریدو ته آزادی رادیو سره پاتې شئ. زموږ غله ازادي رادیو ری دوستانو لکه وړاندې می ویل د تخار ولایت د قد ولسوالۍ تیر شپه د وسوالو مخالفینو تر بریدون وروسته د هغوی لاس تلویدلې ده. افغان چارواکي وایي دغه بریدونه د شپې یوه بجه پیل او تر څلور بجو یې دوام وکړ چې په نتیجه کې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده. نور جزئیات یې څه دي او اوس هلته وضعیت څنګه دی؟ له کابله زموږ همکار اسدالله لودین همدا اوس راسره د ټلیفون پر کرښه دی. لودین صاحب، که زما ژغه اوري نو لطفاً اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ چې نور د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه تازه څه جزئیات شته او د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې اړه څه غبرګون ښودلی او څه آمادګي لري؟
ډېره مننه فریبا جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې در قد ولسوالۍ نن سهار څلور بجې له درې ساعته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې دا مهال د تخار په در قد ولسوالۍ کې د دوی عملیات روان دي او هڅه دا کوي چې هر څه ژر چې امکان وي دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له واکه بیرته راوباسي. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما در حال حاضر روی عملیات ها و تعرض خود نیروهای امنیتی ما در اونجا کار کردن تقن تعرض آغاز هم شده. انشاءالله تلاش همیست و هدف ما همیست که هرچی زودتر دشمن در این ساحه نیست شکست بخوره، قسمه که در کندوز یا در ولسوالی دشترچی خواجهوار درست پیش یا در 24 ساعت گذشته اینا تلفات سنگین هم متقابل شدن، در قد نیز متقابل شوند و کمیشن انشاءالله پیشبینی ما همیست.
د تخار محلي چارواکي هم وایي چې تیر شپه یوه بجه د څو لورو نه د درقد ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله پیل شوه چې هلته امنیتي ځواکونو، پولیسو او محلي پولیسو هم مقاومت وکړ، خو وایي چې دغه جګړه درې ساعته د ولخته او په نتیجه کې سهار څلور بجې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده. د تخار د امنیت قمانداني ویان خلیل اسیر هم وایي چې په دې جګړه کې څلور پولیس وژل شوي، محلي البته، او څلور نور ټپیان دي. ښاغلی اسیر وایي چې وسلوالو طالبانو ته هم په دې جګړه کې مرګ ژوبلا اوښتي، خو په خبره تر اوسه د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه لري. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی، ویل دي چې ولسوالۍ د دوی لخوا نیول شوې او طالبان ادعا کوي چې د ولسوالۍ د نیولو پر مهال ځینې پوځي موټر هم ترلاسه کړي له افغان امنیتي ځواکونو څخه. باید ووایم چې د تخار در قد ولسوالۍ له تاجکستان سره په ګډه پوله کې پرته ده او د هغه څه دي چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. او بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي و چې د افغانستان د شمالي ولایتونو ناامنه کېدل منځنۍ اسیا او دوی ته یو لوی تهدید او ګواښ دی.
بله، ډېره مننه. اسدالله لودین وایي چې د تخار ولایت در قد ولسوالۍ د سقوط او همدارس د افغان امنیتي ځواکونو د لخوا د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د چمتووالي په اړه یې جزئیات راکول.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 سپه خبرونه لري. دوستانو، لکه چې مخکې مو د تخار د درقد ولسوالۍ د سقوط په اړه واورېدل، تخار یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د دوشنبه ورځې زلزلې هم سخت ځپلې دي او په دغه ولایت کې په ډېرو سیمو کې د خلکو کورونه ړنګ شوي دي او خلکو ته زیانونه رسېدلي دي. افغان حکومت هم وایي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې زیانمنو سیمو ته د مرستو لړۍ روانه ده او هڅه کوي چې ژر تر ژره مرستې ورورسوي. پاندیال کې دغه ناامنۍ چې اوس په دې ولسوالۍ کې پیښې شوې دي، افغان چارواکي دا هم وایي چې دوی هڅه کوي چې ناامنۍ د دغو مرستو د رسولو مخته خنډ ونه ګرځي. پاندیال کې د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو سویو لپاره د بهرنیو هیوادونو مرستو ته اړتیا ده. وایس پرمکنن په ولسي جرګې کې ویل که څه هم ولایتي ټیمونه د مرستو د رسولو پروسه پیل کړي، خو دا چې دا مرستې ټولو تر ورسیږي اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه هم په دې برخه کې مرسته وکړي. د ولسي جرګې رئیس ټینګار وکړ چې حکومت باید ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته د مرستې ورسوي، خو له بلې خوا داسې ویل کېږي چې حکومت د مرستو په رسولو کې پاتې راغلی دی. سفیولا ستانکسی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې ورستۍ زلزلې د زیاتو مالی تاوانونو ترڅنګ سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې چې د مرستې رسولو لپاره یې حکومت د بهرنیو هیوادونو په همکارۍ ټینګار کوي. د بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې ولایتي ټیمونو خپل کار پیل کړی، خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي. خغلی برمک د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې که څه هم یو شمیر هیوادونو د همکارۍ اعلان کړی، خو دوی به لومړی هند او ترکیې ته د خپلو اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې همکاري وکړي. خغلی برمک وایي له ترکیې، هند، ایران او ترکمنستان سره خبرې شوې دي. همدارز ولسمشر د برټانیې له صدر اعظم سره هم خبرې کړي. هغوی د هر راز همکارۍ اعلان کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکیې او هند سفارتونو ته یو مکتوب لیږو، ځکه چې هغوی هم چمتووالی خوله او خپل مرستې وکړي. خغلی برمک ویل چې په نهه ولایتونو کې د دوشنبه ورځې زلزلې 115 کسان وژلي، 555 تنه ټپیان کړي او 2613 کورونه وران کړي چې له زیانمنو شوي سره د مرستې لپاره ولایتي ټیمونه خپل هڅې پیل کړي دي. امریکا، هند، ترکیه، برېټانیې، قطر او ترکمنستان له افغان زلزله ځپلو سره د همکارۍ اعلان کړی چې له ډلې د ترکمنستان 130 ټنه اوړه شمالي ولایتونو ته رسیدلي او د قطر $100,000 هم له سرې میاشتې ټولنې سره مرسته شوې ده. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي بیا د یادې جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې هر څومره ژر چې ممکن وي له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. خغلی ابراهیمي وایي ډېر ژر د دولت او په خاصه توګه حکومت او د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې کمیټه د بهرنیو او کورنیو ستونو لالارې له زیانمنو شویو سره د مرستې په خاطر ګام پورته کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو بیا وویل چې د حکومت له لوري د مرګ ژوبلو او تاوانونو اعلان شوی شمېر تر رښتینې شمېرو پورې د دې لپاره کم دی چې په ځینو ناامنو سیمو کې هم یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي تاوان اوښتی دی. خو په هغو سیمو کې چې خلکو زیات زیان لیدلی دی، د حکومت د مرستو له نه رسېدو شکایتونه کېږي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې حکومت زیانمنو شوی سره د مرستې په رسولو کې سمه پاملرنه نه ده کړې او خلکو مرستې نه دي ترلاسه کړي. متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ ډول لازمې مرستې له زیانمنو شوی سره نه دي شوي. موږ هم له ملي او نړیوالو بنسټونو او چارواکو سره خبرې کړي. دوی یوازې یو دلیل وړاندې کوي چې دقیق ارقام نه دي موجود او د سروې ټیمونه نه دي ورسېدلي. خو په ډاډه توګه ویلی شم چې د مرستې رسولو په برخه کې تېروتنه شوې ده. د ریاکتر په کچه د 2.1 درجه یوې زلزلې چې مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و، د دوشنبې په ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونه او ګاونډي هیوادونه ولړزول چې زیات ځاني او مالي تلفات خلکو ته واړول. که څه هم له دې مخکې په افغانستان او سیمه کې زلزلې شوې وې، خو دا زلزله د دې لپاره بېساري بلل شوې چې ویل کېږي په ولایتونو کې اکثره لارې بندې دي او د ناامنیو له امله هم د مرستو رسولو لړۍ له خنډ سره مخ شوې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و مریدل چې افغان چارواکي وایي د وروستۍ زلزلې د زیانمنو شویو لپاره د بهرنیو مرستو ته اړتیا ده او په همدې هدف یې د هغوی د مرستو لپاره مکتوبونه هم لیږلي دي ځینو سفارتونو ته. دغه راز دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان ولسمشر هم پرون د امنیت شورا په یوه فوق العاده غونډه کې ویلي وو چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژره د همغږۍ یو مرکز جوړ سي، تر څو په همدې مرکز کې دی وایي چې د مرستو یو صندوق هم باید کښېښودل سي تر څو د افغان سوداګر همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجې څخه او په منظمه توګه ترسره سي. بیا هم خبره د زلزلې ده او د زلزلې له کبله د اوښت زیانونه پاړه په کونړ او نورستان ولایتونو کې د زلزلې ځپلو شمیر نور هم زیات شوی او زیانمنو کسانو ته د مرستې رسولو په خاطر په دواړو ولایتونو کې کمیسیونونه جوړ شوي دي. د ازادي راډیو خبریال د کونړ څوکۍ ولسوالۍ ته تللی، هلته یې وران کورونه لیدلي او زیانمنو سوو کسانو سره خبرې کړې دي. راپور په دې اړه د روح الله انوري څخه اورو.
د څوکۍ ولسوالۍ اړوند میران کلا کلی د زیاتو کورونو کوټي او دیوالونه په ځمکه چپه پریوتی، د کورونو سامانونه یې شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو پراته وو. خلک ورته حق حیران او ګوته په غاښ ناستول.
زما نوم دی سرجین، موږ د زرمنډۍ د کلي اوسېدونکي یو. څوکۍ ولسوالۍ موږ دا کوټې چې دا یو په ځینې درې ونې وړاندې دي، یو مکمل ناست دانو درې شي دم په خطره کې دي. زموږ یو پلار دا کوټه کې سر شوی، هغه شان زخمي شوی دی، نو خیر و خیرات دی او سب سامان مونږ چې دل شان خراب شوی.
زما نوم محمد انور دی، د میران قلعه اوسېدونکی یم. په دې میران قلعه کې واته کورونه دي او دا ټول تخریب شوي دي. نه اسي کورونه د اسوګ نه اوسي او مالونه دغه شوي دي، تلف شوي دي، بسترې خراب شوي دي، کورونه خراب شوي دي، منګه سره خدا ټول بیواز خلک دی او غریبانه دی.
زه صلاح الدین د کونړ ولایت زوکی ولسوالی اوسیدونکی یم. لس دولس کورونه زموږ گاون کې خراب شوي دي. دغه درې څلور کوټې زموږ هم لیدلې دي خراب شوي دي او کالی ماریم خراب کړي دي. او بس نو داسې اندازه خو نه معلومیږي خو ذهن یې رسولی دی ښه ډېر.
دوی ویل چې په پاتو کوټو او دیوالونو کې هم چاودونه راغلي، د اوسېدو وړ نه دي، سرپناوی په بشپړ ډول له لاسه ورکړي، هوا هم یخه شوې او که چیرته ورته حکومت او مرستندوی ټولنې زر د سرپنا غم ونه خوري نو ماشومان به یخنی ووژني.
څوک د یو چا په کور کې، څوک د بل چا په کور کې، خو د خپل کورونو نه بېدغه شوي دي، نا امیده شوي دي او په سارا کې دغه کوي.
زما نوم سید محمد دی. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو، کومه لار چې لري، کومه چې د بشر دوستۍ د نورو دغو نه دي مملکتونو نه دي دغه واخلي، مرسته والي که خپله پکې چې شانۍ منډې د مخې باید سرپنا ولري، منډې د مخې باید مواد ورکړي. دلته ډېر شیان دي چې اوس یې حد معلومولی نه شي چې څونه اندازه کې دا تاوانونه رسېدلي دي، ځکه چې هر څه د خاورو لاندې دي، راستل شوي نه دي. یو لاس ور وګد کې دې خلکو ته.
زمونږ د اوسېدنو ځای کې نشته، بېخي بل دغه نشته چې موږ پکې اوسېږو. موږ دغه یو شان وړ شان کوټه دغه کې غونډه غونډ شوي. حکومت ته موږ دا غوړ کړو چې موږ سره څه کومک وکړي چې موږ د شپې ځای دی یا د نور څه دغه سره وکړي.
د چوکۍ ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه رسیدلي. ټول مرکزي حکومت او نړیوالو ټولنو په وخت د مرستو رسولو غوښتنه کوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو د اندازې معلومولو او د مرستو د ویش لپاره کمیسون ټاکلی او د هغه کمیسون غړي یې ټول ولسوالیو ته لیږلي دي.
چې د کونړ ولایت یو د هغه ولایتونه وای چې ډېرو خلکو ته د دې زلزلې په وجه زیانونه ورسېدل. په مجموع کې موږ یو سل پنځه کسه زخمیان لرو، یولس او څلور اتیا کورونه قسمانه او پوره تخریب شوي دي، یو سل پنځه راسه موشي د منځه تللي دي. تماسو آمادګي درلوده د کومکو عاجل هم د سروې ټیمونه ټولو ولسوالیو ته لیږلي. د هغې سره سم د کومکي موادو سکون چې د موږ د موسساتو په اختیار کې دي، د هغې توضیح هم جریان لري.
په نورستان کې هم اووه تنه مړه شوي، پنځه اویا ټپیان او نږدې دوه سوه کورونه د زلزلې له امله تخریب شوي دي، چې هغوی ته د لاسرسي او مرستو په خاطر هم کمیسون جوړ شوی. بیا هم خلک او مسؤلین وایي چې که چیرته په وخت مرستندوی ټولنې او مرکزی دولت زلزله ځپلو سیمو ته مرستې ونه رسوي نو د واورو اورښت زیاتوالي سره به بیا هلته د مرستو رسول مشکل کار وي.
په کنړ او نورستان ولایتونو کې مو د زلزله ځپلې سیمو د ورانیو او د خلکو د اندېښنو په اړه راپور واورېد. افغان چارواکي وایي دغه زلزله چې د دوشنبې په ورځ وسوه په تېرو پنځوسو کلونو کې ساری نه درلود او اووه اعشاریه اووه درجې اټکل سبب د افغانستان نه ولایتونه یې سخت ځپلي دي او ډېر زیانونه یې ورسولي دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د دغې زلزلې د زیانونو او قربانیانو ته د حکومت لخوا د مرستو رسولو په اړه ځینې مقالې لیکلې دي چې غټ ټکي به یې له اسدالله لودین څخه.
د کابل چاپ نننۍ یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې زلزله ځپلو ته د مرستو په لارو چارو او د جګړې د زیاتوالي په اړه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وروستیو څرګندونو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وروستۍ زلزلې ډېر زیانونه په هغو سیمو کې اړولي چې هلته حکومت واکمن نه دی. په سرمقاله کې راغلي چې د زلزلې مرګ ژوبله به له هغه ډېره وي چې اوس ویل کېږي او دا ځکه چې په لرو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات نشته او له مرګ ژوبلې خلک خبر نه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې زلزله ځپلو خلکو ته مرستې باید ښه مدیریت شي، خو ناامنه سیمو ته د مرستو رسول به یو څه ستونزمن وي. د ورځپاڼې په باور طالبان باید لکه څنګه یې چې ویلي د مرستو رسولو بهیر ګډوډ نه کړي او په دې برخه کې هر ناوړه کار به یې توجیه کېدونکی نه وي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د زلزلې زیانونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د لوړپوړو ودانیو مالکان د خلکو ژوند ته پام نه کوي. سرمقاله کې راغلي وروستۍ زلزلې وښوده چې په کابل کې لوړپوړې ودانۍ تر ډېره معیاري نه دي او مالکانو یې په اوبو کې لوټه ایښي او پرې تېر شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې ښاروالۍ د دې مسؤلیت لري چې د بې کیفیته ودانیو د جوړېدو مخه ونیسي او په دې برخه کې جدي څارنه وکړي. جامعه باز ورځپاڼې به د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور رستیو سرګندونه تخپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د لومړي ځل لپاره د طالبان نوی مشر لخپل پلویانو غوښتي چې عامه تاسیساتو ته زیان ونه رسوي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو مشر په خپلو لیکو کې د وړو هلکانو د جلب او جذب پر مخنیوي هم ټینګار کړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي طالبان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د جنگ په لیکو کې تر ډیره نوي ځوانان او واړه هلکان شامل وو. ویسه خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د ملا اختر محمد منصور د خبرو هغه برخه راخیستې چې له خپلو ملګرو یې د حملو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې طالبان د جګړې د شدت اعلان په داسې حال کې کوي چې د ملي امنیت سلاحکار طالبان ترهګر بللي او د هغوی په وړاندې یې پر جدي مبارزه ټینګار کړی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي. زموږ خپل ازادي رادیو ریډسنو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د غلاس د اف ام پر 3.5 صفه هم صفه وځي او ریډل سي او خبرونه لري. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ ته ورسی او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. راپورونه او تحلیلونه مو ولولې او له خپل دوستانو سره شریکولای سي. ورزو د خبرونه بل مطلب ته د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې د خبرو د موثریت لپاره د اړین نه چې د دغه شورا تشکیل نوي سي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن د سولې د راتلونکو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغه شورا د غړو ترمنځ د سولې په اړه یو واحد لیدلوری نسته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری بیا وایي چې د سولې اوسنۍ شورا نسی کولای د سولې په خبرو کې د دولت استازیتوب وکړي او باید د دې په خبره لغوه سي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا کړنو ته انتقادونه متوجه دي، د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د دغه شورا پر نوي تشکیل کار روان دی. دا خبره د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د راتلونکي په اړه په جوړې شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی مجاهد ویل چې د دغه شورا غړي د سولې د بهیر پر وړاندې یو واحد لیدلوری نه لري، نو ځکه دا ضروری ده چې اوسنۍ تشکیل بدل سي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې باندې وعده کړی دی چې موږ به د سولې عالی شورا په یو قوي میکانیزم باندې رامنځته کوو او موږ د دې انتظار یو چې کله به د سولې د عالی شورا نوی جوړښت پیدا رامنځته کیږي، یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی. داسې عناصر باید د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې راشي، قلبا د سولې غوښتونکي وي.
نوموړی دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده، خو زیاته کړه چې د جګړې د شکیلو لورو ترمنځ د بېاعتمادۍ فضا د دغه بهیر د بریالیتوب پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. دوی ویل اړینه ده څو نړیوال هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې مخلصانه همکاري وکړي، خو د سولې د بهیر پر وړاندې یوازې د کورنیو عواملو یادونه نه کېږي. افغان حکومت وایي تر هغو چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو کوربه هیواد بلل کېږي رښتینی اقدامات ونه کړي، نو د سولې د بهیر بریا ته تمه نسی کېدلی. په وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې له طالبانو څخه خپل ملاتړ بند کړی وي. تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال ویل چې پاکستان نسی کولای چې په یو وخت هم طالبان وژني او هم د خبرو میز ته راوبولي. نواز شریف ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دغو څرګندونو په ځواب کې د افغانستان جمهور ریاست هم ویل له هغو کسانو سره سوله کوي چې د افغان حکومت شرایط ومني او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي. اخوا په ولسمشر اشرف غنی سلاکاري ملالۍ شینواري چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه ویل چې د سولې شورا نه د توانیدلې د دولت استازیتوب وکړي او باید پر ځای یو صلاحیت لرونکی هیئت د سولې د خبرو د مختبیولو لپاره وټاکل سي.
د سولې عالی شورا څه معنا؟ دولت نه ما شخلي زینه معنا چې دغلته ناستم چې دا بې طرفه ده، دا بل بالکل دولتي شورا ده. آیا دا صلاحیت لري چې د دولت په استازیتوب د مقابل لوري سره خبرې وکړي او هغه چا نه وایي چې لازم ده تر اوسه پورې چې نه ده کړی د دین وروسته هم نشي کړی. دولت دا شورا کاملا لغوه کاندي، یو قوي پیاوړی هیئت د سولې جوړ کړي چې د دولت په استازیتوب وکړي شي چې د مقابل لوري سره خبرې وکړي او په دې هیئت کې باید د ښځو حضور ډیر برجسته وي.
د غونډې بل ګډونوال او د چارو کارپو احمد سیدی وایي د سولې د ټینګښت لپاره لازمه ده چې په کور دننه او د نړۍ په کچه یوه اجماع راوبلل سي. دی وایي په ورته وخت کې باید د سولې د بهیر لپاره داسې یوه ستراتیژي غوره سي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي پاتې سي او بهرنیو هیوادونو ته هم د امتیاز ورکولو زمینه برابره نه سي.
او دا دې د راپور په خبرولو سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته فرشته جلزی په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تخار د درقد ولسوالۍ د برتنیولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړي دي. درقد ولسوالۍ تیره شپه سقوط کړی دی. د افغانستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې د دوشنبه د ورځې د زلزلې له ځپلو کورنیو سره د مرستو لپاره د نړیوالې ټولنې څخه د کومکونو غوښتنه کوي. د په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالاتو پرون وویل چې دوی د افغانستان له حکومت سره د زلزلې ځپلو خلکو د مرستې په خاطر همکاري ته تیار دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت یا داعش په ضد په دغه ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر وایي په سوریه کې د دې لپاره پوځي عملیات پیل کړي چې د اسلامي دولت وسلوال د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې خپلو کورنیو ته رستنېدو منع شي. په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي احمد شهید وایي په تیرې ولسیزه کې په ایران کې د اعدامونو شمیر په ډېره چټکۍ لوړ شوی او یوازې سش کال شایي زر تنه اعدام شوي وي. د انټرنیټ د ازادۍ فریډم اون د نت رپورټ وایي چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادي محدوده شوې ده. دا رپورټ د فریډم هاوس لخوا خپور شوی او وایي چې د هغو حکومتونو شمیر زیات شوی چې پر وګړو او شخصي انټرنیټي سایټونو یې بندیزونه زیات کړي دي. او د چک جمهوریت یو ډیر پیژندل شوی یو منل شوی سندرغاړی کارل ګوت تیر شپه د زړه د حملې لامل په روغتون کې بستر شوی او ویل کیږي چې د زړه عملیات کړي. کارل ګوت د خپل روغتیايي وضعیت په خاطر خپل ټول کنسرتونه او مرکې لغوه کړي دي.
د فرشته جلزې څخه په مننه سره اوس به ملسه سباون کاکر څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
دا سلام پړانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو هڅې پیل شوې دي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته وویل چې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو مصوبه د افغانستان کابینې لخوا نهایي شوه او ټاکل شوی په نږدې وخت کې دا طلبي ته وړاندې کړي.
هر هغه کمپنۍ چې جواز ولري بانکي فعالیتونه مثلا تخنیکی او مسلکی وي منظم وي بانکي اعتبار ولري هغه ریپورټیشن یا ایمیج په سیمه کې جوړ وي هغه ته موږ ترجیح ورکوو.
شغلی عبدالرحیم زی زیاته کړ چې دا طلبي کمپنۍ کولای شي د مالی وزارت تر اعلان وروسته دوه میاشتې کې خپل وړاندیزونه دغه وزارت ته وسپاري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مسولین وایي چین غواړي د خپل سوداګرۍ لمن له کابل څخه نور ولایتونو ته هم پراخ کړي. دغه خونو د اماړي کومشر هاشم رسولي ازادي راډیو ته ویل چې چین په هرات او کندهار ولایتونو کې د وچې میوې د پروسس او د مرمرو د ډبرو په برخه کې پانګونه وکړي. د شاغلي رسولي په خبره سمود مخ کې د چین سفیر کندهار او هرات ولایتونو ته سفر کړی وو څو د چینی شرکتونو لپاره د سوداګرۍ او پانګونې لپاره زمینه برابر کړي. د هرات ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د برېښنا نشټوالی د دې سبب شوی چې یو شمیر فابریکې خپل کار نه ودروي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مرستیال سیروس حلاف ازادي راډیو ته ویل چې د دغه فابریکو له درېدو سره ګڼ شمیر کسان هم بیروزګار شوي دي. د شغلي حلاف په خبره کې حکومت دغه ستونزو ته پاملرنه ونه کړي په دې ولایت کې به نورې فابریکې هم خپل کار نه ودروي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 پټه افغاني او 15 پټه پوله، یو یورو 1 افغاني او 10 پوله، یو انګلیسي پون 8 افغاني او 15 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني او 15 پوله او زر پاکستاني کلدار 1400 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له سببون کاکر څخه واورېدل. تر ویلنډې دمې وروسته ورځو ځینو نړیوالو سیمه ییزو راپورونو ته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي، وایي چې په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړي چې تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریه ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنگي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په مقعد ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې خپل نوم له خودلو ډډه کړې ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریه د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریه اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي باری په غوښتنو کې مرسته کوي. د راپور له مخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي ډوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو له مخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیا او چې وکولی شي د هیواد لاندې شوې برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریې وسلهواله اپوزیسیون چې د هیواد ملاتړ کوي پر روقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسلهوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی و. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې کپراتونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریه او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زورور شي. د اشن کارتر له دې څرګندونو څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمېر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سیشن بی پورز اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال د داعش په وړاندې د هوایي بریدونو د ډېرېدو خبره کوي چې په سوریه کې هم د حکومت او هم د ایراني قوتونو د ملاتړ په هدف د روسیې هوایي بریدونه دوام لري. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړ هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم په نړیوال مسلو کې تم کېږو. روسیې په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیځو رسنیو د هغو رپورټونو سند وړاندې کړي چې د روسیې په وینا تور لګوي چې په سوریه کې د روسي الوتکو په بمبارۍ کې ولسي خلک وژل شوي دي. سلطان محمد سرور همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی او د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ په استناد د دې رپورټ نور تفصیل اوروي.
فریبا جانې مننه. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف د ترکیې، سعودي عربستان، ناتو او څو لویدیځو هیوادونو پوځي استازو سره په سوریه کې د روسیې ځواکونو د هوایي عملیاتو په هکله د لویدیځو رسنیو د ریپورټونو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی انتونوف ویلي دي چې په موږ باندې نه یوازې د بشر الاسد د منځلارو مخالفینو د بمباردولو تور لګول کیږي، بلکې په روغتونونو، جماعتونو او ښوونځیو د بمباردمان تور هم لګول کیږي. هغه ویلي دي چې لویدیځ سنۍ تور لګوي چې د مونږ د بمباردمان په نتیجه کې ولسی خلک مړ شوي دي او مونږ دغه ریپورټونه د روسي ضد تبلیغات ګڼو او ردوي. اناتولی انتونوف وویل چې مونږ د امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، سعودي عربستان، ترکیه او ناتو پوځي استازو ته بلنه وکړه چې د شویو بیاناتو په هکله رسمي وضاحت وړاندې کړي یا یې رد کړي. هغه وویل که چیرې د دغو څرګندونو دلایل روسیې ته وړاندې نشي یا دغه څرګندونې رسمان رد نشي، نو مونږ یې د روسیې خلاف د تبلیغاتي جنگ یو برخه ګڼو. ښاغلی انتونوف وویل چې تمه لري د بهرنیو سفارتونو پوځي استازي په څو راتلونکو ورځو کې دته ځواب جواب ورکړي. د سوریې د رژیم مخالفینو، څارونکو ډلو او خیریه مؤسسو ټولو د روسي ځواکونو په بمباردمان کې د ولسي خلکو د وژل کېدو رپورټونه ورکړي دي. د سوریې الاصله امریکایانو طبي ټولنې چې په سوریه کې څو کلینیکونه او روغتونونه لري، تېر اونۍ وویل چې روسي الوتکو د دوی په روغتونونو او کلینیکونو باندې 8 ځلې بریدونه کړي دي. روسی ځواکونو د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره د 13 سپتمبر د میاشتې په 10مه په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړل. د روسی ځواکونو په دغو بریدونو باندې نه یوازې د ولسی تلفاتو لکبله، بلکې د دې لپاره هم انتقاد کیږي چې نسبت القاعده شبکې او اسلامي دولت ډلو ته چې مسکو وایي دغه عملیات د دوی د ځپلو لپاره پیل کړي دي، اکثر د رژیم هغه منځلاري مخالفین په نخښه کوي چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
او دوستانو د معمول سره سم د نن ورځې اونیز پروګرامونه زموږ د اساسي او بشري حقوقو او بل اونیز پروګرامو مخکښ شزه دی چې په دې کې هم له یوې مېرمنې سره امریکا سوي د خبرې سوي دي. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو، بیا هم د افغانستان په اړه یو بل مطلب درته لرو چې د تاریخي عابدو په اړه دی. او وروسته بیا اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د سمنګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي عابدې او لرغونې سیمې د طبیعي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره د سمنګان ولایت اطلاعات او کلتور د ریاست مشر فتح الله وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړی ده. تفصیل به یې له مجیب رحمان حبیب زی څخه چې له مزار شریف څخه یې په دې اړه راپور جوړ کړی وو.
سمنګان د افغانستان په شمال ځون کې یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې پکې لرغونی او تاریخي آثار ډیر موندل کیږي، او د افغانستان لرغونی تاریخ هم تر ډیره له همدې موجوده تاریخي شتمنیو څخه منشأ اخلي. اوس مهال په سمنګان ولایت کې موجوده تاریخي آثار او آبدې د طبیعي پیښو له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د سمنګان ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر فتح الله وافي وایي چې د تخت رستم لرغونی استوپې، د کوکچر هزار سوم تاریخي سیمې او پلسګونه نورې ډبریزې استوپې او تاریخي مغارې د طبیعي پیښو له امله متضرر شوي دي. وافي وایي چې د دوو کلونو راپه دې خوا یې مرکزي دولت ته د تاریخي سیمو او لرغونو آبدو د محافظت په مقصد وړاندیزونه کړي چې اوس مهال د مرکزي حکومت د بې‌پامۍ له امله یا د تاریخي آبدې تر ډیره تخریب شوي، او که په موقع سره ورته رسیدګي ونشي په نږدې راتلونکي کې به له منځه ولاړ شي. د سمنګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر وایي چې د تاریخي سیمو او لرغونو آبدو او استوپو د ساتنې په مقصد باید د تاریخي آبداتو د محافظت ځانګړې قطعه رامنځته شوې وای چې تر دمه دا کار نه دی شوی. دی وایي چې سیمه ییز زورواکو په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د کوکچر حساسوم د لرغونې سیمې په لمنو کې کورونه جوړ کړي دي او مغارې یې کیندلي دي چې په دې کار سره د ژمي پر مهال او بابا تاریخي آثارو او آبدو ته ورځي او د تخریب سبب به کیږي. بلخوا بیا د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي وایي چې د زورواکو د نفوذ د مخنیوي او همدارنګه د تاریخي آبدو د ساتنې په مقصد یې دوی اونۍ د مخه د کورنیو چارو وزارت ته مکتوب استولی تر څو په دې برخه کې د پولیسو یوه ځانګړې قطعه رامنځته کړي. د والي وایندوایي د آلمان هیواد په پام کې لري چې د تخت رستم تپې ته ورغلی سړک اسفالت کړي او تر څنګ یې د یادې تاریخي سیمې د محافظت په مقصد د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره مالي مرسته هم ترسره
کړي.
د آلمان هیواد تر دمه دوه ځلې سروې ترسره کړې ده دلته، او په پلان کې لري چې د تحت رستم شاوخوا حتوي دیوال رامنځته کړي. دوی هم دا برنامه لري چې دلته هوټل، کافي شاپ رامنځته کړي او تفریح ځای دلته جوړ کړي، او دا مو هم ورسره مطرح کړي ده چې تقریبا 200 متره سړک چې تخت رستم ته ورختمیږي قیر شي. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله په بلخ، غزنی، هرات او بامیان ولایتونو کې هم محلي چارواکي شکایت لري چې د مرکزي حکومت د بې‌پامۍ له امله ګڼ شمېر تاریخي آثار له منځه تللي او یا هم د طبیعي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخ دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
او په دې سره اونیزو پروګرامونو خبرېدو وخت را ورسېد. د ژمنې سره سم لومړی د اساسي او بشري حقونو او وروسته د مخکښو ښځو پروګرام اورېدلی سي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو وی بلی خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پسر کې تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داسې شرایطو کې، دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجوداتو ته. چې مونږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبی کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وای ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتر دی د خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هغه اندازه د نزدېوالی او د برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی او امر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په یو صورت کې کیږي چې دا د ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبی کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې دا راغلی دی چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوی پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیوته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیر مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو بیلنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په اینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونځه د سوالګرو سره چال چلاند دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلاند نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي څو پورې سي دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې ونګ نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګې ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپونه لري او غته وایي چې ته ګوډي، او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر کورونو لاندې تر سرکونو تر څنګ تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیوز د دې چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي څوک ورته نشهیي وایي د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکی دی یا باید وسي. په داسې شکل نه په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایتان باید چی شوشی واگونیسه خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
مخکخه خزي
احمد شیبریم. السلام علیکم. دا اونۍ په پروګرام کې شغله را سره ده. دا په اوکراین کې اوسي او د اوکراین په اډیسا ښار کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. له دې په واورو چې دغه شونځي فکر څرنګه د دې ذهن ته ورخلی دی. شغله جانې، تاسو څرنګه دغه ابتکار وکوسي افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې یو تر اخله ما د کله دوران کې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دې ماشومان چې دي د په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل. لیکل او لوستل خو یې بېخي لرې خبره وه او خبرې چې کول هم ډېرو ماشومانو ستونزې پکې لرله په روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه چې دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای که دوی نشو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما پند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانیستل لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو، بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم. اوس له سلو زیات شاګردان لري او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورکوي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دوی ځوان مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومانو په لسره ترخیر یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو. هغه که جغرافیه ده او که تاریخ دی، بیا مو له استادانو سره خبرې وکړې. دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جانې تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولی من هیله وکړه چې زه درس ورکړم، مګر دا چې ما خپله هم په پښتو باندې درس کم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یوه ښه ښوونکي ونه اوسم، دغه خپل هم زموږ سنتلره ما دې په خاطر ما دې بلنه ونه مړله زه وښوم چې شما کوزا ورته مالته کله کله بشګه دې پاتې نام کلام تاسو ورته مده ګورم او کله چې دې پانتین نوځګار او بیا ورته مده دې سره خبرې کوم چې نن کېږي
تاسو پانتون ته اشاره وکړه تاسو خپل شیل ولې تاسو چې دا رښتیا انتخاب کړی دا څه فکر کوي چې پراتلونکو کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوي
کله چې ته د فارغ شوم غواړم چې لاره شم مخوسته هلته په نظر کې لرم چې په ونه کې یو ورځ خپل کې بدوال ته کوړیا څنګه دې درملنه وکړم
شغل جان مننه سه دی ازادي رادیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت
متاسفم مننه